په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې د اردوونکو د مشال رادیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ایز موضوعات رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه، اوس یې تکرار درورو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د پاکستان پارلمان نن پر ترغره عزت قانون بحث کوي. سند های کورټ د پی ټی ایم اتغړی په ضمانت خوشی کړی دی او اسرائیل او د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو له مرستندوی څنګه سره اړیکې پرې کړې دي. اوس د خبرونو تفصیل. نن په اسلام آباد کې د پاکستان د قومي اسمبلی او هم سینټ غونډه کیږي. د دواړو هیوادونو پر پاڼو د قومي اسمبلی د غونډې لپاره د مازیګر 4 بجې او د سینټ د هغې لپاره د ماښام 6 بجې وخت ټاکل شو. ویل شوي چې د سینټ په غونډه کې به پراخې قانوني طرحې خبرې کیږي چې هدف یې امنیتي ادارو ته اختیار ورکول دي چې د شک په بنیاد په ترهګرۍ کې گرفتار یو کس تر 3 میاشتو پورې له ځان سره وساتي. قومي اسمبلی د قانون دا قانوني بل وار لمخه منظور کړی دی. بلخوا د قومي اسمبلی د غونډې لپاره د خپلې شوې ایجنډا لمخه د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارل به د سپریم کورټ د ججانو د پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ په نوم بلونو کې نور ترمیمونه د ایوان ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پر حکومت غږ کړی دی چې اسمبلی ته وړاندې شوی د ترهګرۍ ضد بل دی په قانون نه بدلوي او واپس ته واخلي. کمیشن پرون په خبر پاڼه کې وویل امنیتي ادارو ته دا واک ورکول چې یو کس محض د شک په بنیاد پرته له عدالتي څارنې ځان سره بندي وساتي د بشري حقوقو ضد یو کار دی او باید مخه ونیول شي. د قانون وفاقي وزیر د نومبر پر 2مه قومي اسمبلی ته ترهګرۍ ضد د بل وړاندې کول پر وخت ویلي ول چې حکومت په پام کې لري د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د بیلابیلو امنیتي ادارو یو شریکه تحقیقاتي کمیټي هم جوړ کړي. سند های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغو اتو غړو ضمانتونه منظور کړي دي چې پولیس د سپتمبر پر 20مه د کراچۍ د منګوپیر له سلطان آباد سیمې گرفتار کړي ول. د سند صوبې لپاره د غورځنګ مشر نورالله ترین نن مشالډو ته ویل چې د ملګرو د زورونو او نیولو سربېره به د پښتنو د حقونو لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
ای کورټ نن ضمانت منظور کړي. د مش سره د سند پولیس دا هربه بار بار کوي. دوی چې د مش سره هر څو زموږ ملګری ونیسي گرفتار کړي، د دې سره مش خپل مبارزه نه کمیږي نه چټیږي.
ترین زیاته کړه د پی ټی ایم دا اته غړي په دې تور نیول شوی ول چې په خیبر کې د پی ټی ایم د اکتوبر 11مه جرګې په تړاو یې په منګوپیر کې یو غونډه نیولې وه. بلخوا د منګوپیر تانیدار غلام حسین کورایی مشالډو ته ویلي چې یو خو پی ټی ایم د سپتمبر 20مه غونډې لپاره له انتظامی اجازت نو وغستې او بل دا چې پلویانو یې پر همیاد نیټه پر پولیسو ډزې کړې وې، خو پی ټی ایم د پولیسو دا تورونه رد کړي دي. د پی ټی ایم تر سر لاندې د خیبر جرګې تر کېدو وړاندې پولیسو په خیبر پختونخوا، بلوچستان، سند او اسلام آباد کې د غورځنګ سلګونه غړي نیولي ول چې پکې ځینې اوس عدالتونو په ضمانت خوشي کړي دي. د ټانګ ضلع د ګومل سیمې اوسیدونکو تیره ورځ په سیمه کې د موبایل نیټورک د بحالۍ لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د احتجاجي مظاهرې یو مشر شوکت علي بیګا مشالو ته ویل د سیمې موبایل نیټورک له تیرو څلورو میاشتو راهیسې بند دی چې له وجې د په خبره خلکو ته ګڼې ستونزې جوړې دي. نوموړي زیاته کړه چې دا مسله د سیمې انتظامی افسرانو او هم له پوځي چارواکو سره شریکه کړې خو لا هم ناحل پاتې ده. حکومت د ټانګ د ګومل سیمې د خلکو د پرونی احتجاج په جواب کې تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ټانګ یو استاذي عثمان بیټني بیګا مشالډو ته ویل چې د ټلیفوني او انټرنیټ شبکو د بندښت پر مسله به له ضلعي انتظامی سره خبرې وکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په افغانستان کې طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون درې کسان په درو وهلي دي. طالبانو د ادارې پرون په دې اړه دوه اعلامیې خپرې کړې چې له مخې یو ښځه او یو سړی د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې او یو سړی په غزنی ولایت کې د هغه څه په درو وهل شوي چې غیر مشروع اړیکې او زنا بدل شوي. په عین حال کې یونما په خپل درې میاشتني رپورټ کې اعلان کړی چې د روان کال د جولای له اول نیټې نه د سپتمبر تر 30 نیټې پورې په افغانستان کې د 15 سړیو 15 ښځو او یوې جنای په ګډون د بدني سزاګانو لږ تر لږه 111 قضیې ثبت شوې دي. نړیوالو سازمانونو او بشري حقوقو ادارو په وار وار له طالبانو غوښتي چې خلکو ته د سزا ورکولو لاس واخلي. او اسرائیل او ملګرو ملتونو ته ویلي چې د فلسطین لپاره د هغې سازمان له مرستندوی څانګې سره اړیکې پرې کوي. اسرائیل نن وویل ملګرو ملتونو ته رسمي خبر ورکړی چې د دې هېواد پارلمان پر یو این آر ڈبلیو اے د بندیس په حق کې رائے ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د اداره له فلسطینی کډوالو سره مرسته کوي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د اسرائیل کتس په وینا یې ملګری ملتونو خبر کړی چې د یو این آر ڈبلیو اے او د اسرائیلو د ریاست ترمنځ لوزنامه لغوه کوي. د اسرائیل او پارلمان تیر اکتوبر میاشت په داسې حال کې په اسرائیل او مقبوضه ختیز بیت المقدس کې د یو این آر ڈبلیو اے پر فعالیتونو د بندیز وړاندیز منظور کړ چې دغه هیواد د اتحادی امریکا په شمول د نړۍ یو شمېر هیوادونو د دې اقدام غندنه کړې ده. د مشال ریډیو د خبرونو پای نمشال ریډیو خبرونه مو اوریدل دونکو په روانه خبرونه کې پر دی او یو شمېر نورو موضوعاتو مستاسو لپاره رپورټونه ساتلي. تاکل شوی سبا چې د نومبر 15 مده په امریکا کې ولسمشریزه انتخابات وشي په دغه اړه معلومات درکو. سن های کورټ نن د پی ټی ایم اتغړی په ضمانت خوشی کړل. په کراچۍ کې د پی ټی ایم وکیله منیزا کاکړ وای قاضی د دې فیصله اورولو پر وخت له پولیسو هم سوال وکړ چې ولې چالان پر وخت نه جمع کړي.
جج چې وو د ایو خلاف کاروایی حکم یې ورکو د دې سره سره ملګر ته ضمانت ورکو.
او د ټانګ د ګومل اوسیدونکو پرون په هغه سیمه کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدماتو د نشتوالي پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. مشال ریډیو سره اوسه. اولنی موضوع ته راځو چې په امریکا کې د ولسمشریزه انتخابات او هغه د سبا د نهه ورځ د نومبر 15 د په امریکا کې د ولسمشریزه انتخابات کیږي. میلیونونو امریکایانو واړه مخه په وختي رای اچونه کې ګډون کړی دی. په وړاندوینو کې د جمهوری غوښتونکو د کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراټانو د کاندید کاملا هیرس چې اوس مهال د امریکا مرستیاله ولسمشره ده د دوی دواړو ترمنځ نږدې او سخته سیالي روانه ده. تفصیل صفی الله ستانکزی راکوي.
د یکشنبې تر ورځې شاوخوا 15 میلیونه خلکو وختي رایې کارولې دي. د دواړو کاندیدانو ترمنځ سیالي خورا نږدې بلل شوې او د ټولو سترګې سوینګ سټیټس یا هغو ایالتونو ته پاتې دي چې دریځونه ثابت نه دي. په وروستیو څو ورځو کې دواړو کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او کمالا هاریس په همدغو ایالتونو کې خپلې انتخاباتي هلې ځلې څرګنده کړې وې. که څه هم امریکایانو ته په ټاکنو کې د متحدو ایالتونو داخلي مسایل ډېر مهم دي، خو دا وار انتخابات په نړیواله کچه د څو لویو کړکېچونو په اوج کې ترسره کیږي چې تر ټولو مهمې د اوکراین دوامداره جګړه، د منځني ختیځ کړکېچ، په څو لوریو کې د اسرائیل نښتې او بریدونه، او له ایران سره د کړکېچ زیاتېدل دي. په دې سربېره د افغانستان مسله هم څو واره په ټاکنیزو کمپاینو کې یاده شوې. د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرمناکه قضیه یاده کړې او له دې عمله یې د بایډن پر ادارې کلکې نیوکې کړې دي. ټرمپ په خپل یو ټاکنیزه غونډه کې ادعا کړې چې که ولسمشر شي د لوړې په ورځ به د هغو مقاماتو استعفاګانې د په میز پرتی وي چې د افغانستان د پریښودو په ګډوډه قضیه کې پړ دي. ټرمپ او ټیم یې په وار وار په خپلو ټاکنیزو کمپاینو کې د افغانستان مسایل یاد کړي او د خپل هم د امریکا د هغو میلیاردونو ډالرو وسلو او مهماتو یادونه کوي چې افغانستان کې طالبانو ته پریښودل شوي. اخو بیا د ډیموکراتانو کاندید کامل هاریس چې په ټاکنیزو کمپاینو کې د افغانستان په مسله ډیره نه دغه کېدلې، یوازې یو وار له ټرمپ سره په مناظره کې د افغانستان اړوند پوښتنې ځواب کړي. هغې له افغانستانه د وتلو په اړه د بایډن د پریکړې ننګه کړې او ویلي دي چې امریکا له افغانستانه په وتلو د ورځې 300 میلیون ډالر چې یوې بې پایه جګړې کې لګول نور نه مصرفوي. هغې ټرمپ تورن کړ چې له طالبانو سره د دوهې د دې په خبره تر ټولو کمزورې موافقه لاسلیک کړه.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
د امریکا په مرکز واشنگتن ډی سی کې د نومبر پر 15 د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې امنیتي اقدامات شوې دي. له سپینې ماڼۍ سره نږدې د کاروباري او دفتري ودانیو د خیخو کړکۍ په لرګیو پوښل شوې دي. د ښار د پولیسو مشر وایي هیڅ چاته د انتخاباتي بهیر د ګډوډولو اجازه نه ورکوي او د امنیت لپاره پولیس ځای پر ځای کړي دي. پامیر ساحل د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د نومبر 15 د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې امنیتي اقدامات شوې دي. له سپینې ماڼۍ سره نږدې ځینو کاروبارونو او دفترونو تر انتخاباتو مخکې او وروسته د ناوړه پیښو امکان ته په کتو د ودانیو د ښیښو کړکۍ په لرګیو پوښلې دي. ټونی په واشنگتن کې د بس ډرایور دی او وایي چې امنیتي اقدامات ښه کار دی. د وای په تیرو وختونو کې شویو پیښو ته په کتو دا ډول اقدامات ښه دي. اوس مهال سیاسي فضا ډېره ویشلې ده. خلک دومره قوي نظر یا تل چې ځنې کسان خای د انتخاباتو له نتیجو مطمئن نوي. د واشنگتن ډی سی ښار د پولیسو مشر ویلي دي چې د انتخاباتو پر مهال لا زیات امنیتي اقدامات کوي او پولیس به ځای پر ځای کیږي. پاملا ایس میت ویل چې په وروستیو ورځو کې په نورو ایالتونو کې د رایو د پاڼو یا بیلټ پیپرو د بکسونو د تخریبولو پیښې شوې دي. هغه دا هم ویل چې پولیس به د رای ورکونکو د ویرولو، ګواښلو او د انتخاباتي بهیر د ګډوډولو پیښې ونه زغمي، خو نوموړي زیاته کړه چې دا امنیتي اقدامات احتیاطاً کوي او د کوم مشخص ګواښ خبرداری نه دی ترلاسه کړی. دا وایي موږ ښار ته د ګواښونو باوري معلومات نه دي ترلاسه کړي، خو بیا به هم موږ بیدار او تیار اوسو. موږ به په ټول ښار کې د هرې ستونزې د هواري او اندېښنو ته د رسیدګۍ لپاره چمتو یو. چارواکي وایي چې سخت امنیتي تدابیر به تر جنوري پورې پر ځای وي. په هغه میاشت کې به کانګرس د انتخاباتو نتیجې تاییدوي او نوی ولسمشر یا نوی ولسمشره به د څلور کلنې دندې لوړه کوي.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دي حل شوي، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل
کېږي. او دا قام په دې پیل کې چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو دا زمنگ بچی مری دا بیو گارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سا ریسم زمنگ سا غم نیسا.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی.
دی میڈیا هم دوم را آزاد دی، سم را دا فوج مشر دی، سم را دا پاکستان ایلو مشر دا سرون والا خلا بیلتی پور تکری کلاشن کو زگاڑے سا چولی سدگا خلق و منظر نی ختم شی دا باور نشن کولی چی کم آمن زمین گاو آخر واپس.
دا بحث دا هری چارشنبه پر از دا مازیگر پچلور دمی او دا زیارت پر از دا سحار پر لسنی بجی او ری دایسی.
مشال ریډیو د اردوونکو ټاکل شوې سبا 11 نومبر پر 15 د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات وشي. د ولسمشرۍ څوکۍ لپاره د امریکا د دوو مهمو ګوندونو د نمائندانو ترمنځ سیالي ده. پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند او اوسنی مرستیال ولسمشر کاملا هاریس د ډیموکراتیک ګوند نمائنده ده. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د پاپولر ووټ پر ځای د الیکټورل کالج له لارې کیږي. دا چې څنګه دا به داود خټک په دې رپورت کې وورو.
د نومبر په 15 په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. تیر ځل د امریکا صدارتي انتخابات په 2006 کال کې شوی وو. د امریکا د آئین سره سم د ولسمشر د واک دوره څلور کاله وي او یو تن په دریم ځل ولسمشری انتخاباتو ته نشي درېدلی. په هغه هیواد کې دوه مهم ګوندونه ډیموکریټ او ریپبلیکن دي. په سګنی اوړي کې ډیموکریټ ګوند مرستیاله ولسمشر کاملا هریس او ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ خپل رسمي نوماندان اعلان کړل. دواړو نوماندانو له هغه وخت راهیسې کمپین ته دوام ورکړ او خپلې تګلارې او لیدلوري ولسته روښانه کړې. د روان کال انتخابات په داسې حال کې کیږي چې امریکایي اقتصاد له ستونزو سره مخامخ دی او هلته د بې اسناد کډوالو او د حمل اسکات په اړه هم د ټولې نظر ویشلې دي. له دې پرته په اوکرين کې جګړه دریم کال ته داخله شوې او په منځني ختیځ کې اسرائیلو په غزې تړانګه او لبنان کې عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د منځني ختیځ وضعیت له کبله د اسرائیلو او ایران ترمنځ ترنګلتیا هم خورا زیاته ده. د خپل ګوندونو په غونډو کې ډونالډ ټرمپ د مرستیال ولسمشر لپاره د جیمز ډیوډ وینس نوم غوره کړ او کاملا هریس ټیم والز د خپل مرستیال په توګه ونومول. په امریکا کې انتخابات د نورو هیوادونو پرتله په جدا طریقه کیږي. په دې کې فرق د انتخاباتي رایو یا الیکټرل کالج وي. په امریکا کې د ایالتونو اوسیدونکو د خپل خوخي امیدوار ته نیغ په نیغه رایه نشي ورکولې، بلکې ملګرو یا استادو ته یې ووټ ورکوي. دې ته پاپولر ووټ ویل کیږي. د کامیابو استادو ډلې ته الیکټرل کالج ویل کیږي. په امریکا کې د ولسمشر انتخابات د پاپولر ووټ په بنیاد نه، بلکې د الیکټرل کالج لاري کیږي. دا ممکن وي چې یو کاندید په پاپولر ووټ کې خو وګټي، خو په الیکټرل کالج کې بریا حاصل نه کړل شي، یا بیا ولسی رایو کې کامیاب نه وي خو الیکټرل کالج ووټ کې کامیاب شي. الیکټرل کالج د امریکا په 500 ریاستونو او په مرکز واشنگتن ڈی سی یا ډیسټریکټ اف کولمبیا مشتمل وي. د هر ریاست د الیکټرل کالج د غړو شمیر د کانګرس د غړو شمیر هم روي، یعنی د دغه ریاست د سینیټرانو او د ایوان نمائندگان د غړو شمیر سره سم وي. په امریکا کې له هر ریاست دوه سینیټران وي چې دا شان د ټولو سینیټرانو شمیر سل جوړیږي. د امریکا د استادو جرګې یا هاوس اف ریپرزینټیټیو د غړو شمیر 1415 وي، او دا د هر ریاست لپاره د آبادۍ په بنیاد وي. په الیکټرل کالج کې د واشنگتن ډی سی غړي هم وي. روان کال د الیکټرل کالج 1513 غړو یا منتخبونکو د رایو په بنیاد به د امریکا راتلونکي ولسمشر یا راتلونکي ولسمشره ټاکل کیږي. کله چې خلک د الیکټرل کالج غړي منتخب کړي، نو دی بیا ولسمشر او مرستیال ولسمشر منتخبوي. د الیکټرل کالج هر غړي یو ووټ اچوي، دغه عمل ته الیکټرل رائے وای. الیکټرل کالج په جنوري کې د ولسمشر رسمن اعلان کوي. په امریکا کې په ځینې ریاستونو کې رائے د نورو پرتله ډېری مهمه بلل کیږي. امیدواران په هغه ریاستونو کې د ګټلو لپاره ډېری هلې ځلې کوي چې پکې د الیکټرل کالج زیات غړي یا الیکټرز وي. ځینې ریاستونه په ضمانت سره ځانګړي ګوند رائے ورکوي، مثلا الاسکا ریپبلیکن او کالیفورنیا ډیموکراټانو ته ووټ ورکوي. خو بیا سوینګ ریاستونه هم وي. دا هغه ریاستونه وي چې یو ګوند هم په یقین سره نشي ویلی چې له دې ریاست به ووټ ترلاسه کړي کنه، ځکه چې د نورو ایالتونو پرتله هلته د ولس اکثریت په دایمي توګه د یو ګوند تر شا نه درېږي. میشیګن، نیواډا، جورجیا، ویسکانسن، پنسلوینیا، شمالی کیرولاینا او اریزونا هغه ریاستونه دي چې سوینګ سټیټس بلل کی، چې د امیدوار د کامیابی یا د ناکامۍ باعث جوړیږي. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال به امریکایان د ریاستی او ځایی مشرانو د سینټ په درو کې یوې برخې ته او د ایوان نمائندگان ټولو څوکیو لپاره ووټونه ورکوي. د امریکا د استادو جرګه یا ایوان نمائندگان کې دا وخت ریپبلیکن ګوند په اکثریت کې دی او ډیموکریټ ګوند په سینټ کې اکثریت لري. خدا بدلی دی هم شي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
اردن کو تصور دل سبا په امریکا کې ولسمشریز انتخابات کیږي. شنن کی وای د امریکا د ولسمشریز انتخاباتو نتیجې د بل هر یو هیواد په پرتله د اوکراین لپاره ډېری مهمې دي. د ولسمشرۍ کاندیدان ډونالډ ټرمپ او کاملا هاریس د اوکراین د ملاتړ په اړه متضاد دریځونه لري، دغه وړاندې کړي دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ مهم ټکی له شاهین بنیري اورو.
کله چې امریکایان د نومبر په 15مه ولسمشر ته رائے ورکوي، نو اغیز به په ټوله نړۍ کې محسوسیږي، خو ممکن د بل هر بهرني هیواد په پرتله به په یوکرین اغیز ډیر وي، ځکه چې د روسیې په وړاندې د یوکرین دفاع د امریکا د پوځي، مالی او سفارتي ملاتړ سره تړلې ده. د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت په کال 2022 کې په یوکرین د روسیې د یرغل راهیسې یوکرین ته د 25 بلین ډالر مالی مرستو ژمنه کړې ده، او په دغه هیواد کې د مالی او بشري مرستو لپاره نور په لسګونه بلین ډالر ځانګړي کړي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې سره په خبرو کې د لندن د کینګز کالج د جګړې د مطالعاتو د سانګې مشر استاد روت ډیرمونډ اویل چې په یوکرین کې په راتلونکو سو میاشتو کې څه پیښیږي، نو دا ټول د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو پورې تړلې دي. په انتخاباتو کې برخه اخیستونکي د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند نماینده کاملا هاریس د یوکرین د ملاتړ په اړه بېلابېل دریځونه څرګند کړي دي. هریس ویلی دی چې هغه بعد د یوکرین سره د بایدن پالیسۍ ته دوام ورکړي. کله چې د ډونلډ ټرمپ نه د یوکرین سره د امریکا د ملاتړ په اړه پوښتنه وشوه، نو نوموړي ویلي چې اروپا باید د روسیې د یرغل پر وړاندې د کیف د ملاتړ دروند بار په غاړه واخلي او دغه شان د ناټو مستقبل یې له شک سره مخ کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې که هغه وټاکل شي نو جګړه به زر تر زره پای ته ورسوي. دا خبره روښانه نه ده چې په دوی کې به څوک انتخابات وګټي نو چې په حقیقت کې به څه کوي، خو یو شمېر تغیرات داسې دي چې کولی شي د راتلونکي ولسمشر په کړنو اغیزه ولري. وړومبې دا چې د زیلنسکي حکومت د بایدن له انتظامیې څخه ډېر خپه دی او ویلي دي چې د امریکا پوځي مرستې خورا ورو او د ډېرو محدودیتونو سره راځي. په دې کې یوه مهمه خبره دا هم ده چې که ټرمپ وګټي نو د هغه د کابینې جوړښت به څنګه وي. د راپورونو له مخه د ټرمپ انتخاباتي کمپاین د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو، د دفاع وزیر او د ملي امنیت پخوانی سلاکار رابرټ اوبراین د بهرنو چارو د وزیر لپاره په پام کې نیولې دي. دواړو د بایدن پر حکومت د امریکا د وسلو د کارولو د محدودولو له امله نیوکې کړې دي او پر روسیې د نورو بندیزونو غوښتنه کړې ده. په دې کې یو بل مهم فیکتور د کانګرس کردار دی. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشران د بهرني سیاست په اړه ډېر واک لري، خو کانګرس د مالی مرستو د منظورولو یا نه منظورولو اختیار لري او کولی شي چې سپینه ماڼۍ دې ته اړ کړي چې د یوکرین لپاره د پوځي او مالی ملاتړ په معامله کې خپل دریز وړاندې کړي. د نومبر 15 په انتخاباتو کې په سینټ او استادو جرګه کې بدلون راتلی شي او دا ښکاري چې ډیموکراټان به د استادو جرګه کې او ریپبلیکن ګوند به په سینټ کې اکثریت څوکۍ ترلاسه کړي.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
نو پر روانو چارو کې اوریدونکو یو خبر دا هم دی، تاسو ته موږ مخکې په خبرونو کې هم نن وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل کیږي چې هغه نن اسلام آباد ته په دورځنی رسمي سفر ځي. په دغه موضوع موږ غواړو چې اوس معلومات واخلو. له اسلام آباد را سره خپل خبریال طاهر خان صاحب په خبرونه کې ملګری شوی. طاهر خان صاحب، ستړی مشي، جوړ په خیر.
ډیره مننه تاسو، شکریا.
څنګه جوړې؟ نو دا خبر څنګه شو د ایران د بهرنیو چارو وزیر؟ آیا در رسیدلې ده یا در رسی به څه وخت معلوم ده؟
نو تر دې وخت د بهرنیو چارو وزارت دغه سفر د راتلو په اړه نه دی ویلي. البته دا ویلي دي چې دغه دورځنی سفر به هم نن شروع کیږي، خو بیا دلته په اسلام آباد کې د ایران سفارتخانه څخه مو چې کله داغه دا سفر د وخت په اړه باندې پوښتل، نو هغه وی چې هغه بنن لګه نا وخت د شپې راځي او داغه سبا یعنی د نه ورځ د پاره باندې باندې ملاقاتونه وی او د بهرنو چارو وزارت په بیان کې د ملاقاتونو په اړه ویل شوی چې وزیر اعظم شهباز شریف سره به ویني او چې کوم نائب وزیر اعظم دی او وزیر خارجه دی اسحاق ډار سره به هم د دوی جلا جلا غونډي وی. او په دغه بیان کې دومره ویل شوی دی چې دغه غونډو هغه بنیادی موضوع به په منځنی ختیځ کې د مشرق وسطا کې چې کوم د اوسنۍ حالت دی د سره سره بیا په دواړه خیزه موضوعاتو باندې خبره کوي. خو د ایران د خارجه وزیر پاکستان ته د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی داغه د سفر بنیادی هدف هم دا دی چې د اوس کوم اسرائیل سره د ایران لانجه روانه ده او په یو بل باندې حمله شوې په دې وروستو کې، او د سی بیا رپورټونه هم شته چې ممکن د ایران بیا جواب وي. او داسې رپورټونه هم راغلي چې اسرائیلی انټیلیجنس هم دا خبره کړې و چې ایران یو پلان لري، او بیا داسې یو بل رپورټ هم و چې ایران غواړي چې کوم د دې دوستان هیوادونه دي، نږدې ګاونډي هیوادونه دي، هغې سره په اوسني حالاتو باندې مشوره وکړي. نو د پاکستان او د ایران قسم په دې موضوعاتو باندې یو بل سره مشورې کیږي. د خو دغه د منځنی ختیځ خبره ده، د اسرائیل او ایران لانجه ده، او بیا د پاکستان او د ایران خپل هم لکه دې کې خبره شوې چې دواړه خیزه خبره هم کیږي. نو د دوی هم سموده مخکې یو بل باندې حمله شوې وي، خو البته هغه مسله خو بیا ډېر زر حل شوه. البته اقتصادي موضوعات هم شته او داسې ویل کیږي چې په دې سفر کې به پاکستان سره چې کوم ده د پاکستان او د ایران اقتصادي کمیشن هم دی. دا یې غونډه په 2022 کې شوې او په اسلام آباد کې بله غونډه پاتې ده. هغه ویل کېږي چې ممکن د پروان کال کې په ایران کې جوړ شي. نو بهرحال په هغه باندې هم خبرې کېږي. نو بهرحال سفر ته دلته چې مونږ چا سره خبرې کړې دي ماهرینو سره، نو هغه سفر مهم ځکه ګڼي چې ایران غواړي په موجوده حالاتو کې خپل نږدې ملګرو سره گاونډیانو سره مشورې وکړي او دې سفر ته هم حیث باندې کتل کیږي.
او دا خو د مخکې نه پلان شوی کنه ناڅاپي جوړ شو؟
نو یو رپورټ نیم خو راغلی، خو نه مخکې نه داسې اعلان خو نه شوی. البته چې کله رپورټونه راغلل 13 ورځې نو بیا نن د بهرنیو چارو وزارت د دې سفر اعلان وکړ.
سمه ده، ډیره مننه طاهر خان صاحب له اسلام آباد موږ ته معلومات راکړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس سرکچی نن ټاکل شوی دی چې اسلام آباد ته ورسی، خو مسوتن نه وخت به دوبل چې رسیږي. بیا بل تل چارواکو سره لیدنې کتنې او پر مهم موضوعاتو خبرې کوي. سند های کورټ نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د اتو فعالانو په ضمانت د خوشي کولو امر وکړ. دغه کسان د کراچۍ پولیسو د سپتمبر پر 20مه د منګو پیلس له سلطان آباد سیمې نه نیولي وو او هغه مهال نیولي چې کله دی په خیبر ضلع کې چې د اکتوبر پر 20مه کمه د پښتون قومي عدالت په نوم جرګه وه، د هغې لپاره تیاراني کولې. هلته یوه غونډه کوله. پولیسو پر دوی د ترهګرۍ مادې لګولې وې. د پی ټی ایم تر سرو لاندې د خیبر جرګې تر کېدو وړاندې پولیسو په خیبر پښتونخوا، بلوچستان، سند، اسلام آباد کې هم د غورځنګ سلګونه غړي نیولي ول چې وروسته بیا ځینې له هغوی څخه ځینې عدالتونو په ضمانت خوشي کړل. نیاز علي تفصیل راکوي.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیولې شوو کسانو وکیلې منیزا کاکړ د نومبر په 4مه مشال ریډیو ته ویلي دا کسان پولیسو د ستمبر په 20مه هغه مهال نیولې وو چې دوی د 11 اکتوبر د خیبر اولسی جرګې د بلنې لپاره په منګاپیر سلطان آباد کې غونډه کړې وه. نوموړي په وینا سن های کورټ د پی ټی ایم د غړو ضمانت منظورولو سره د پولیسو تحقیقاتي افیسر ایو په ضد هم د کاروي امر کړی دی.
په کراچۍ سن های کورټ کې پی ټی ایم د ملګرو چاته کسانو د هغوی ضمانت لګېدلې وو. د هغوی ضمانت ای ټی سی کورټ خارج کړی وو. په دې بنیاد باندې چې په دې کې چالان تر اوسه نه دی جمع خو چې کله پای کورټ کې اوریدنه وشوه نو آی کورټ ایو نه تپوس وکړو چې تا مطلب تر اوسه چالان ولې نه جمع کړی. ځکه چالان موده سې دغه 14 ورځې د خو چت شو د ایو خلاف کاروائی کم ایم ورکو چې ایو خلاف د ډیپارټمنټل کاروائی وشي او د دې سره سره ملګرو ته ضمانت ورکو.
پی ټی ایم د ستمبر په 20مه د کراچۍ خار په منګاپیر سلطان آباد کې د 11 اکتوبر د خیبر لوی جرګې د بلنې لپاره غونډه کړې وه او لدی وروسته په پولیسو کریک ډاون پیل کړی وو او اته کسانی نیولی او د ترهګرۍ ضد مادې لاندې پرې مقدمې درج کړې شوې وي. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نور الله ترین د نومبر په 4مه بیا مشال لیډیو ته ویلي دوی د پولیسو د اجازه سره د ستمبر په 20مه غونډه کړې وه خو بیا پولیسو پرې مقدمه درج کړې او ګڼ کسانی نیولي وو.
د ای ټی سی عدالت زموږ ضمانت ریجیکټ کړي، موږ هی کورټ ته ولاړو. هوای کورټ نن ضمانت منظور کړي نو موږ به دا وایو چې دا هر به مخ کې هم خپل خصوص په ټول ملک خاص کر په سند کراچي کې د موږ سره د سند پولیس دا هر به بار بار کوي. زموږ ملګری تنگوا غیر آئینی غیر قانوني تور کې سونه جوړوه نو دا دورخي د موږ سره روانه ده. پښتون ژغورنې غورځنګ ملګری د پولیسو د دې ناروا د دې غیر آئینی غیر قانوني عملیاتو په خلاف ان شاء الله خپل مبارزه مضبوطه وي او دوی چې د موږ سره هر څو زموږ ملګری ونیسي گرفتار کړي د دې سره موږ خپل مبارزه نه کمیږي نه ټیټیږي.
بلخوا د کراچۍ منګاپیر پولیسو تانی اس ایچ او غلام حسین کورای بیا مشال لیډیو ته ویلي پی ټی ایم د ستمبر په 20مه د مرستیال کمیشنر له اجازه بغیر خلک راغون کړي وو او چې پولیسو یې مخاوني ولا نو دوی په پولیسو ډزې کړي او خلک یې د پولیسو ریاستی ادارو په ضد دراپارولو هڅه کړي ده. غلام حسین کورای زیاته کړي چې پی ټی ایم غړو او ګډونوالو د یادی دستوري په محل پولیسو گاډو ته زیان هم رسولې دي ځکه د دوی په ضد د ترهګرۍ مادو لاندې دوه مقدمې درج کړې وي. خو بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورونه رد کړي او ویلي چې پی ټی ایم د پښتنو د حقونو لپاره قانوني او سوله ییزه مبارزه به جاری ساتي او پولیسو په دې تورونو کې هیڅ حقیقت نشته. تر دې مخکې د پاکستان حکومت د اکتوبر په 6مه د یو فرمان په خپرولو په پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګو او د ترهګرۍ مخنیوي قانون لمخې ناقانونه سازمان وګرځو. د دې ترڅنګ د پی ټی ایم د ګڼو مشرانو غړو نمونه مرکزی او صوبایي حکومتونو د بندیزونو په تور لیست کې اچولې دي. د بشري حقوقو کورنیو او نړیوالو سازمانونو د پاکستان سیاستوالانو او فعالانو د حکومت لخوا په پی ټی ایم بندیز غندلې دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو.
مشال ریڈیو ته وګورئ دونکو په پیښور کې د ماخام شپږنی بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز به درته وورو. اکل شوی نن د پاکستان قومي اسمبلی او هم سینټ غونډې وشي. د دواړو بارونو پر پاڼو ویل شوي چې د سینټ په غونډه کې به پر هغې قانوني طرحې خبرې کېږي چې هدف یې امنیتي ادارو ته اختیار ورکول دي چې د شک په بنیاد په ترهګرۍ پیښو کې گرفتار یو کس تر درو میاشتو پورې له ځان سره وساتي. قومي اسمبلی دا قانوني بل وار له مخه منظور کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پر حکومت غږ کړی دی چې اسمبلی ته وړاندې شوی د ترهګرۍ ضد بل دی په قانون نه بدلوي او واپس دی واخلي. کمیشن پرون په خبر پاڼه کې ویل چې امنیتي ادارو ته دا واک ورکول چې یو کس محض د شک په بنیاد پرته له عدالتي څارنې له ځان سره بندي وساتي د بشري حقوقو ضد یو کار دی او باید مخه ونیول شي. سندھ ہائی کورٹ نن پختون ژغورنې غورځنګ دا غوښتو غړو ضمانت منظور کړل چې پولیسو د سپتمبر پر 20مه د کراچۍ د منګوپیر له سلطان آباد سیمې گرفتار کړی ول. د سندھ صوبې لپاره د غورځنګ مشر نور الله ترین هم نن مشالډي ته ویل چې د ملګرو د زورونو او نیولو سربیره به د پښتنو د حقونو لپاره دوی خپل مبارزه جاری ساتي. د ټانګ ضلع د ګومل سیمې اوسیدونکو تېر ورځ په سیمه کې د موبایل نیټورک د بحالۍ لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. دغه مظاهرې یو مشر شوکت علي بیګا مشالو ته وویل د سیمې موبایل نیټورک له تیرو څلورو میاشتو راهیسې بند دی چې له وجې د خبره خلکو ته ګڼې ستونزې جوړې دي. حکومت د ټانګ د ګومل سیمې د اوسیدونکو د پرونی احتجاج په ځواب کې تر دې د مسلې ویلي. خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ټانګ یو استازي عثمان بیټني بیګا مشالو ته وویل چې د انټرنیټ او د موبایل ټلیفون د شبکو د بندښت پر مسله به له ضلع انتظامیه سره خبرې وکړي. په افغانستان کې طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون درې کسان په درو وهلي دي. طالبانو د ادارې پرون په دې اړه دوه جلا جلا اعلامیې خپرې کړې چې له مخې یوه ښځه او یو سړی د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې او یو سړی په غزنی ولایت کې دا هغه څه په تور په درو وهل شوي چې غیر مشروع اړیکې او زنا بل کېږي. نړیوالو سازمانونو او د بشري حقونو ادارو په وار وار له طالبانو غوښتي چې خلکو ته له دې بدني سزا ورکولو لاس واخلي. او اسرائیل او ملګرو ملتونو ته ویلي چې د فلسطین لپاره د هغې سازمان له مرستندویه څانګې سره اړیکې پرې کوي. اسرائیلو نن وویل ملګرو ملتونو ته رسمي خبر ورکړی چې د دې هېواد پارلمان پر یو این آر ډبلیو اے د بندیز په حق کې رائے ورکړې دي. مشال لیډولن خبرونه اوس یو بل موضوع چې هم ایران سره تړاو لري. د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي تیر اکتوبر میاشت د 14 افغانانو په ګډون یو سلو شپږ شپېته کسان په ایران کې اعدام شوي دي. هغه سازمان په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې روان کال له پیله تر اوسه پورې 9 افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. په همدې حال کې په ایران کې د اعدام په سزا د یو محکوم افغان زنداني خپلوان وایي چې د خبر اندېښمن کړي دي. تفصیل د سفیولا ستانگزی پر رپورٹ کی.
په ایران کې یو مېشت افغان کډواله د خپل نوم د نه خولو په شرط وایي چې ورور یې دوه اونۍ مخکې د اصفهان په زندان کې اعدام شو. هغې ازادي راډیو ته وویل د خپل 33 کلن ورور د اعدام د حکم د اړولو لپاره ډېرې هڅې وکړې خو نتیجه یې ورنه کړه.
جرم بیادر مواد بود. نزدیک 4.7 ماه زندان شد.
از ما در ورور جرم در مخدره مواد و ساتل بود. نجده 4 کالا او اوه میاشتی زندانی بود. لافغانان سر دیر بد چلن کوی. زلون محکمه تولارم. قضایه قوی عالی محکمه. در افغانستان سفارت هیچ یو کار هم وانه کرد. لیکونه ای راسترسته.
د یو بل افغان زندانی خور هم چې غواړي نومې وانه خستل شي وایي د اعدامونو د خبر له اورېدو سره ویره لري چې داسې نه شي ورور یې اعدام شي.
که طالبان بندیان انتقال هم کړي هغه کسان به نه انتقالوي چې په اعدام محکوم شوي وي. موږ هر ځای لاړو، سفارتونو ته لاړو، کابل او تهران ته لاړو، هڅه مو وکړه خو هیڅوک یې مسؤلیت نه مني. دوی هم یو بل پسې افغانان اعداموي.
د ایران د بشري حقوقو سازمان د شمیرو له مخې سږکال په ایران کې 9 افغانان اعدام شوي دي. دا شمیره د تیر کال نږدې 2 او د 2022 کال د اعدامونو درې برابره ده. له بلې خوا د طالبانو حکومت په ایران کې د وروستیو اعدامونو له یادولو پرته ویلي چې هڅه کوي له ایران څخه افغان بندیان را انتقال کړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت تیره ورځ د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دوی تر 4000 زیات افغان بندیان را انتقال کړي او هڅه کوي چې نور بندیان هم له ډیپلوماتیکو لارو انتقال کړي. د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې په ایران کې له 5000 تر 6000 پورې افغانان بندیان دي. د هغو افغانانو شمیر نه دی په ډاګه چې په اعدام محکوم شوي. د ایران د بشري حقونو د سازمان د وروستي راپور له مخې په اکتوبر کې په ایران کې د 1300 افغانانو په شمول 168 کسان اعدام شوي. دا په وروستیو کلونو کې په یوه میاشت کې د اعدامونو تر ټولو لوړه شمېره ده. د ایران د بشري حقونو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د امریکا غږ فارسي تلویزیون سره په خبرو کې د وروستیو اعدامونو په اړه وویل:
ماه گذشته
تیره میاشت د اعدامونو له لحاظه په تیرو شلو یا دیرشو کلونو کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه. د اسلامي جمهوریت رژیم د نړیوالې ټولنې او د رسنیو پام جګړې ته اړولی او په ایران کې دننه هغه څه کوي چې د خپل ځان د بقا لپاره یې مهمه بولي. د ایران د بشري حقونو د سازمان د شمیرو له مخې په ټولیز ډول سږ کال په ایران کې شاوخوا 652 کسان اعدام شوي دي. ډیری اعدام شوي کسان په قتل، د مخدره موادو په قاچاق او بریدونو محکوم شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت رژیم د بشري حقونو د مدافعانو لخوا تورن شوی چې د قضیو د څېړلو بهیر عادلانه نه دی او بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته تاسو په خدمت کې یو. مشال زمون رڼا احساسه.
د شمالي وزستان د دوسلي اوسیدونکو وایي په سکولونو کې په تیر بیا د جنو پاغو کې استادان کار ته نه حاضرېږي. دوی نن مشالو ته ویل چې د استادانو د نه حاضرېدو له وجې زیاتره زده کوونکي د خیبر پښتونخوا نورو سیمو ته زده کړو لپاره ځي. دا پر دې سربېره د شمالي وزستان او نورو قبایلي سیمې له کلونو راهیسې له نامنایو سره مخامخ دي او ګڼ سکولونه په وسلوالو بریدونو کې پرخه شوي دي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د دوسلي اوسیدونکو ملک فخر عالم مشال ریډیو ته وویل چې غواړي چې ځوانان او نجونې زده کړې وکړي. د غلطه د نرینه او های سکول او پرایمري سکولونو کې استادان نشته. د انجونو میډل یا تم ټولګي پورې ښوونځی هم موجود دی، خو د استادانو د نشتون په وجه بند پروت دی. تعلیم څنګه نوټس نه اخلي؟
تحصیل د سولی جو میډل سول دی، یو های یا سیکنډري جوړ شو. په چار دو چې د میډ د دغه سکولې دوره وشي، د ریویډ کې معاینه وشي، د میډ بچون روان دي بانی وړیای خان پېښور. خپل شخصي ریپر باندې ټیوشنی نه کو، د ټیچرو نه د نرس سټاف د واجه چې د میډ د های یا سیکنډري د ساينس ټیم ټیچرو دی هغه نشته. پچاسو ټیچر حضرات چې دا د سیاست نه لږ لرې وګرځي او چې تقیم خپل بچون دې سره دي، دغه یو ښه تربیات وکړو. د پیپلو له خو بېخي سکولونه ښه تاله لګېدلې دي. پریمري سیشنونه وغوښته، د میډل سیشن وغوښته. د میډل سیشن ښه لپینه دي، ا میډل سیشن اوریا لاګو شوی غن دی.
شمالي وزیرستان لری پرتو سیمو کې اکثره خلک شکایتونه کړي چې د غلطه سکولونه په شخصي حجرو کې بدل شوی. د انجونو زده کړې خو د نشت برابر دي. د دوسلی اوسیدون کې مهران خان وای چې هله به پرمختګ کړي چې دوی تعلیم یافته شي، خو د بدمرغه د تعلیم لپاره هغه اسانتیاوې نه لري کم چې ضرورت دی.
زمونږ مسائل خو ډیر زیات دي. ایجوکیشن په حواله سره که د انجونو دي هغه که د هلکانو دي، بلا افسرانو نه درخواست کوو چې دې دپاره د یو کمیشن جوړ شي چې د هغې تحقیقات شي چې کوم کوم کې د تعلیم بیداری نه وي، د شعور بیداری نه وي، هغه وروسته پاتې کیږي. انسپکشن والا راځي چې هغه د کالجونو او د خاص کر د فیمیل ایجوکیشن نه هونې کې برابر ده تقریبا. او میډل حساب خو بهي پړایي نشته، هغه بندي ټیچرانو ذمہوري جوړیږي چې هغه خو ایجوکیشن پرووایډ کی. د استاد کار د دې چې هغه یو مستقبل بچی ته ورکړي.
د شمالي وزیرستان انجونو تعلیم څنګ مشره انیکا هومه توکیر مشال ریډیو ته وویل چې مقامی سطح باندې تعلیم یافته خزینه نشتون لوجه مقامی سټاف یا استادان نه لري. اوس یې ډیرای سکولونه فعال کړي، نوې استادان برتی کوي، خو مقامی خزینه استادانو ته ډیر ضرورت لري او په کورونا ناس استادان یې اوس لري کړي دي.
منگ سر ادا محل ٹول وزیرستان کے نہ سوا اطاط یا خزینہ استاذان دی اور درے ذرا دو سوا دو شوشا نارینا استاذان دی نو دا خزینہ خون کو دا کمی سر مخیو اور دا انجین اسکولون غیر فعالی وجہ ہم دا غدا بل منگا غطول استاذان لرکڑے چھ دا نور استاذان پزے ڈیوٹی کولا وړاندې 200 پورې سکولونه غیر فعال وو او اوس روان کال 99 سکولونه غیر فعال وو چې دوی شوم نور اوس فعال کړل. خو لویه ستونزه دغه ده چې دغه لرو پرتو سیمو کې تعلیم یافته ښځینه نمومي چې بدتی کړي او مقامي استادانې کولی شي چې سکولونه فعال کړي.
شمالی وزیرستان کے دا تعلیم سانگ پوینا خواہشا یول سوا لوی وڑے تعلیمی ادارے دی چپک خواہشا سلور سوا واتیا دا انجونو او باقی دا نرینا او دی. تعلیم سانگ مشران او زائی خلق وائی چه دا لسم ٹولگی پس انجونو تا وڑان دے زکڑو موقع ہم نوی زکا چه ٹول شمالی وزیرستان کے دا انجونو یو ہائر سیکنڈری سکول ہم نشتا او میرام شاہ کے دا انجونو یو کالج موجود دے. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل.
دا مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړی.
د خپل واٹس ایپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د خیبر پختونخوا د ټانک د ګومل سیمې اوسیدونکو د نومبر پر دویمه په احتجاجي مظاهره کې له حکومتي چارواکو نه په سیمه کې د موبایل نیټورک بحالولو غوښتنه کړې ده. د احتجاجي مظاهرې یو مشرانو مشالو ته ویلي چې د سیمې موبایل نیټورک له تیرو څلورو میاشتو راهیسې بند دی چې له وجې دوی په خبره خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. حکومتی چارواکو لپاره ډیر لسنه دی ویلی خو په صوبایي اسمبلی کې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ټانک استاذي عثمان بیټنی بیا مشالو ته ویلی چې دغه مسله به د ټانک له انتظامی چارواکو سره شریکه کړي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د ټانک ضلع ګومل سیمې اوسیدونکي د جمعې په ورځ په احتجاجي مظاهره کښې د سیمې بند کړای شوی موبایل نیټورک بیا بحال کول غوښتنه کوله. د دغې احتجاجي مظاهرې یو مشر شوکت علي د خپلې غوښتنې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل.
موبایل نیټورک درې نیمې څلور میاشتې کېږي په ګومل کښې چې که د جېز ده که ټلینار ده او که ټېلیفون ده دا مکمل بند ده. دا اوس هغه تاسو سره چې ما رابطه کوله درې ورې ما موبایل کټ شول اوس موجوده ها دا چې دور لري وطن ته ورته تللی یم چې هغه ډېر په مشکل حالاتو کښې موږ کال میلاویږي. موږ ایسي صاحب ته تللي وو، ډي سي صاحب صاحب ته تللي وو، موږ بریګیډیر صاحب ته تللي وو، کرنل مدثر صاحب ته تللي وو په کور کې لږ شي. خو هېچا د موږ په خبرې باندې یا غور نه وکړي یا که غور وکړلی خو موږ ته اوچه پاتې چې رسپانس ځکه نه راغلی چې موږ موبایل نیټورک هغسې نس برابر ده بالکل نشته. نو موږ د دې دپاره پرون بیا احتجاج وکړلی. پرون مو د سهار د 9 بجې نه احتجاج په کور مقام باندې شروع کړلی او تر ماسپښینه مازدیګره پورې موږ احتجاج جاري وو. هغه نه بعد ایم پي ایس صاحب راغلی او ایسي صاحب راغلی. ایسي صاحب بیا موږ ته دا وویل تاسو ما ته یو دوه ورځې وخت راکړئ چې منګل بود ټیم راکړي زه به تاسو را وغواړم، د ټاورو مالکان به را وغواړم. نن سبا خو ټول کمپیوټرایز دور ده، انټرنیټ دور ده، چې نن وخت چې موبایل یا نیټورک کار نه کوي نو ته ستونی چې پروت یې دبر وخت یې موږ رسولی یو.
په احتجاج کښې برخه اخیستونکی غیاث الدین د موبایل نیټورک بندش په وجه د خپلې سیمې خلک مشکلات په دارنګ بیانوي.
نیټورک 3G 4G خو څه کوي چې نوي سیګنل چې کېږي هغه هم مکمل طور پر باندې په علاقه شې په ټوله جمل علاقه چې پوره دوه هغه ښه چار نه کوي. نو د دغې د وجې خلک ډېر مشکلات اچېدلي دي چې د کوم علاقې سټوډنټ دي هغې آنلاین پیریډونه سبقونه وخوستل. دغه رنګه د علاقې چې کوم کاروباري خلک ته هغه د ډېرې مشکلاتو سره مخامخ دی. دغه رنګه چې څوک خپل سفر سره بهر ته رابطه کوي نو هغه لیا ډبار لیا ټاک ته تبدیلي هغې سره رابطه کوي حال اون کوي. پارین احتجاج وکړلي ټول اریز مکمل چې کوم ماکین مین جرنل روډ دی او د ونه چې کوم جرنل روډ دی هغه نیش بند کړی وو پیراری د څلور بجې پوره دا مین چاپ پیدا کول په دا بندې خلک جمع شوي وي دلته یې روډ بند کړی وو د دغې خپلې مسلې د حل کولې دی پوره.
مشال ریڈیو چې د ګومل سیمې احتجاج کوونکي غوښتنې په باره کښې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده عثمان بیټانی سره تماس ونیولی هغوی په ځواب کښې وویل.
دا خو جی په ګومل شي احتجاج شوري او نزوار نه دي امن مطالبه وا دي چې ګنه مطالبه وا دي چې بیس ګنټې بجلی او مطالبه وا او بجلی په هر بیل مطالبه وا چې بیل باندې فری پی دا موږ کومل کام دین په وجه باندې نو دا مطالبه وي نو دې شي سره تاسو مطالبه دي چې ګنه وا نو دې شي چې نو ماینده وا تاسو نه تاسو موږ مذاکرات سره اوسه دا ور سره ری دي چې کوم کنفرم کسان دي هغه په سمار موږ یې په ورځ نو ورځ په شولې شي نو دې چې په کده میټینګ کې کیږي
د ټانگ ضلع گومل سیم احتجاج مشہور نے مشال ریڈیو تا دا ہم اویل چیک دے پنزم پورس پورے حکومتی چار واقعو یہ غشتن و نہ مان لے بیا وہ یہ دسی میں اسی دن کی پلو احتجاج لس پورے کاولے بنے با مجبور ہوئی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د برسان په مرکز کوټه کې درې ورځنی نیورولوژي کانفرنس پرون پای ته ورسید. په نړیواله غونډه کې ځایي او بهرنیو ډاکټرانو د دماغي ناروغیو په اړه نوي او ګټور معلومات شریک کړل. د کانفرنس منتظمینو وویل د بلوچستان د زیاترو سیمو ډاکټران یې د فالج، مرګي او ورته نورو ناروغیو پر لاملونو، علاماتو او د هغو د تشخیص او علاج پر چارو تربیه کړي دي. کانفرنس ته د بلوچستان د صحت وزیر هم ورغلی و او هغه وویل چې په کوټه کې به نوی جوړ شوی نیورولوژي انسټیټیوټ ژر کار پیل کړي. ایوب ترین معلومات راکوي.
په پاکستان کې هر ورځ د زرو څخه زیات کسان د دماغ او فالج ترڅنګ د رګو په نورو ناروغیانو اخته کیږي او په بلوچستان کې نږدې سل کسان په یوه ورځ کې د دې ناروغۍ سره مخ کیږي. د خبره د نیورولوژي یا دماغ د ناروغۍ په اړه په کوټه کې روان درې ورځنی کانفرنس پر مهال په یو رپورت کې شوې ده. په دې ترڅ کې د کانفرنس چیرمن او د نیورولوژي کارپوه ډاکټر سلیم بړی چې د نومبر په دویمه نیټه مشال ریډیو ته کړې ده او ویل چې په دې کانفرنس کې د دماغي ناروغیانو ترڅنګ د فالج او مرګي په ډول ناروغیانو او د دې جدید علاج ته کتنه کول دي. بل دا چې د فالج د مخنیوي په خاطر چې کوم ستنې یا انجکشن راځي هغه په کار دی چې د سوبې په هر سرکاري اسپیټال کې موجود وي.
نېشنل او انټرنېشنل کانفرنس دی په دې کې چې د اپډیټ سټیو دا ټیم ریسرچ روان دي په دنیا کې په نیورولوژي کې او باغباری کې د دې ډیسکشن کې چې د خلکو ته د رائټ او انټرډي به فائدہ دی. چې ډاکټرز دې دغه په دغه نالج نه دي ګینتي دا انجکشن چې دی په هغه کې زموږ برسن کې ویل بدلی لیکن په ګورنمنت سیټ اپ کې نه دی. دا یو ډېر مهمه مسله ده. دې ګران موږ په خپل ګورنمنت سیټ اپ کې ویل بل کو بي ام سي او اسپیش کې په موږ اتھارټیز نه راغلي چې موږ څه 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 کوي دا تاسو ویل بل کې
د نیورولوژي په اړه د درې ورځې کانفرنس ته د ملک دننه او د باندې څخه ډاکټران او طبي کارپوهان راغلي دي. چیر چې زیاتره ویل دي چې د یادو ناروغیانو په اړه په ډاکټرانو کې د پوهنې کار په چټکۍ سره روان دی ځکه چې په خلکو کې د دې ناروغیانو په اړه د معلوماتو د کمښت او بیلمی له امله دا ناروغیان مخ پر زیاتېدو دي. په دې اړه د بولان میډیکل کالج کوټي مرستیال پروفیسر او د کانفرنس سیکرټر ډاکټر امان الله خان کاکړ راته وویل چې دا ډول کانفرنسونه د یادو ناروغیانو په اړه په ډاکټرانو کې د پوهنې لوی سبب ګرځي.
دا انتهایی اهم پروګرام خاص کر د هغو خلکو لپاره هغه ډاکټرانو لپاره چې هغه د نیورولوژي بیماریانې دي پای کې فالج دي پای کې راشا د ریش بیماری پای کې مرګي سړی درد د ملا درد د مغزي درد د پټو او د رګو بیماریان په دغه په بیماری کې د دغه ډاکټرانو ته ایڈوانس یعنی د دنیا انتهایی اهم معلومات دي. هغه موږ ډاکټرانو ته رسو چې هغه د ډاکټرانو د کابل سي دغه بیماریانو باندې قابو وسه. تقریبا دوی میاشتې مخکې موږ په زیارت کې او په کوټه کې دواړو کې موږ د مرګي په باره کې چې کوم هلته ډاکټرانو دغه لپاره موږ ورکشاپ شوی هغه موږ شین کول دغه تر موږ د فالج په باره کې د بلوچستان په مختلفو سیمو کې هغه لوکل ډاکټران چې هغه هر وخت موجود وي هلته هغه ته موږ دغه غایې لپاره د علاج لپاره لپاره ټریننګ ورکوو.
پر دې مهال په خپله وینا کې د بلوچستان د روغتیا صوبایي وزیر بخت محمد کاکړ وویل چې د بلوچستان حکومت د مالي ستونزو برسیره په صوبه کې و اولس ته د صحت په څنګ کې د اسانتیاوو د برابرولو هر ډول هڅې کوي. په صوبه کې د انسټیټیوټ آف نیورولوژي بلډینګ یا جلا ودانۍ تیاره شوې ده. ډېر ژر به د نیورولوژي د څانګې د مشرانو سره ناسته وشي او هلته چې د کوم شیانو کمی ده هغه به لرې کړل شي، چې موخه یې نه یوازې د نیورولوژي په اړه د ریسرچ کار چسپانده کول دي، بلکې زده کوونکي به هم د دې څخه ګټه پورته کړي او په بلوچستان کې د دې ناروغیانو چې کوم مریضان دي هغه و نورو صوبو ته د علاج لپاره وتلو ته مجبور نه شي.
بلوچستان سے باہر نہیں جانا پڑے.
د نیورولوژي په اړه څلورشتم کانفرنس منن درېمه او اخیری ورځ هم په کوټه کې روان وي. د ډاکټرانو په خبره چې د دې کانفرنس څخه به د نیورولوژي په برخه کې په بلوچستان کې د علاج په اړه ډېر لوی او نوی بدلون راشي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستلی شي.
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکھے
او ڈاؤن لوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی را پورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سی لکھے
MASHAALRADIO
او ہم دا اس تری گٹا پورتا کے
د پیښور د کمشنر دفتر وایي د نومبر له اوومې نیټې نه به په هغه ښار او شاوخوا ضلعو کې په نشو د روږدو کسانو د نیولو او د بیا بحالۍ په مرکزونو کې د هغوی د اچولو یا بسترولو کمپین دریم پړاو پیل شي. د دفتر په خبر پاڼه کې راغلي په تیرو دوو مرحلو کې د سلوریز 2400 نشایانو درملنه کړې او په پام کې لري چې په راتلونکي پړاو کې شاوخوا 2000 نور کسان د بیا بحالۍ په مرکزونو کې داخل کړي. د نفسیاتو ځینې ماهران د حکومت دا ګام ستایي خوای چې ګټه به هله ډیره وی چې په نشو وخت کسان سند یافته مرکزونو ته ولېږدل شي. د خیبر ضلع ځینې مدني فعالان بیا وایي قانون عملی کوونکي ادارې باید د نشئی توکو د قاچاق او خرڅلاو د مخنیوي چارې هم سخت کړي. فرهاد شنوارې رپورټ لري.
د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره د نومبر په دویمه نیټه مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د نومبر اوومې نیټې نه به په پیښور ورسره نږدو ضلعو کې په نشئی موادو روږدو کسانو علاج لپاره دریم کمپین پیلوي او په دې کې به لږ تر لږه 2000 کسان په خپل حراست کې اخلي او علاج لپاره به بیا بحالۍ مرکزونو کې داخلوي. د مخدره موادو جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر UNODC سند یافته سایکالوجیست محمد شیراز مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دغه کمپین ستاینه کوي خو په کار ده په نشو روږدي دا کسان د بیا بحالۍ په معیاري مرکزونو کې داخل کړي.
داسې یو پروجیکټ لانچ شوی دی چې هغه د خلکو ته یو نوي زندگی ورکوي. موږ کمشنر صاحب ته مخکې یو سجیشن ورکړو چې کوم پروجیکټ تاسو لانچ کوئ او کوم ریهب ته دا پروجیکټ ملاویږي. په کار ده چې دغلته UTC سرٹیفائیڈ پروفیشنل موجود وی یونیورسل ٹریٹمنٹ کریکولم UTC دا کورس چی سائیکولوجیسٹو کی یا سائیکیٹرسٹو کی اج کلا دا پروجیکٹ لیڈ کی نو مریضانو علاج بہ ڈیر خطرے کی سر کی گی. نو امید لرم چی ڈیر خ امپریشن بد دے پروجیکٹ پریوزی او دا مریضان بد علاج نہ بعد واپس دے نشی طرف تنی جی ولے چی مکمل ڈیٹاکس ریہیبلیٹیشن خوشی سکلز وی تے ملو شی او فالو اپ دے مریضانو کنٹینیو اونے ساتھ لے شی دا گی دوج زیات تر مریضان زمون واپس طرف تزی.
محمد شیراز زیاده کړه چې په کار ده د نشئی موادو مخنیوي لپاره هم ګامونه پورته کړل شي.
موږ ته اویرنس سیشنز په کار دي، سیمینارز په کار دي، ورکشاپس په کار دي، اویرنس واکس په کار دي او موږ څو ځله تجویز ګورنمنت ته ورکړو چې تاسو کم از کم د پنځم کلاس یا د اتم کلاس په کتاب کې یو دوه پیجا د ډرګ اډیکشن حوالې سره ایډ کړئ.
په خیبر ضلع کې د نشئی موادو پر ضد کار کوونکي فعال علم خان پردی ویل چې په کار ده د نشئی توکو مخنیوي ادارې کسان او پولیس د هر ضلع ډیپټی کمشنرانو سره په یو ځای د دې نشه یي موادو د ترسیل بندولو په لړ کې هم ګامونه پورته کړي.
چې کوم نارکاټکس دی، اکسایز دی، پولیس دی، د دوی مشترکه ټیمونه جوړ کړي شي چې هغه باقاعده طور باندې ڈی سی پی شاور آفس کې دوی ډیلی بیس باندې رپورټ جمع کړي، چې په هغې کې باقاعده دوی کم د منشیاتو والا غټ ډیلران دي دوی باندې لاس واچوي. دې نه علاوه اکسایز والا تعلیمي ادارو چې کوم منتظمین دي د هغوی سره کښېني، د هغوی کې کوم پیشنټ وي هغوی ایډینټیفای کړي، ریسک ایډینټیفای کړي.
د پېښور کمشنر له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوی چې په تیرو دوه مرحلو کې خواوشا 4500 کسانو علاج مکمل کړی او په دې دریمه مرحله کې به هم غواړي چې زیات نه زیاتو متاثره شوو کسانو علاج وکړي. د خیبر ضلع پولیس ادا کوي چې دوی په دې تیر کال 2023 او سږ کال 2024 کې په لوی مقدار کې چرس، آیس یا میتھ، امفیټامین، اپیوم او هیروین نیولی او د دې په قاچاق کې ککړ یو شمېر کسان یې عدالتونو ته وړاندې کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال راډیو ده.
د مومند اوسیدونکو شکایت کوي چې د یک غونډه او غلنې ترمنځ خراب سړک د دوی ژوند ګران کړی دی. په هغه سیمه کې د ماربلو د کاروباریانو ترڅنګ د لویو لاریو یا ګاډو ډرایوران هم وایي چې د سړک خرابوالی د دوی روزګارونه اغیزمن کړی دی. د مومندو د پرمختیایي چارو لپاره د صوبایي حکومت یو استازی بیا وایي چې د 44 کیلومتره اوږد سړک د بیا رغونې لپاره پیسې منظوري شوي او دا چې زر به دا مسله حل شي. تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورټ کې.
په مومندو کې د کړپې د سړک د خرابۍ د وجې خلک د مشکل سره مخ دي. د کړپې سړک چې د یکونډه تر غلنې خراب دی، فاصله 44 کیلومتره ده. د ځایي اوسیدونکو خبره دغه سړک باندې مزل شاوخوا 40 منټه و، خو چې سړک خراب شوی دی د یوې ګنټې نه زیات وخت پرې ولګي. د سړک د خرابوالي د وجې د ماربلو کاروباریان هم د مشکل سره مخ دي. سعید خان په پېښور او چارسده کې خپلې د کانو کارخانې لري او د مومندو په غرونو کې خپل درنګونه او یا کانونه هم دي. سید خان مشاد رڈیو تا ویل
ټایم هم لګي، مطلب دا ری گاڑی خرابېږي، گاڑی به اکثر مخکې ته گاڑی ولیدلې مو دې دغه وجه نه پرې شو. د یو ډرایور عمر دین نو هم پکې مړو، نو ډیسټربنس خو دی، خو برل کار روان دی، سیستم چدیږي، د خلکو غریبۍ دي، روزګارونه خراب دي، ډېر خلکو گاڑی خرڅم کړل، تکلیف شته.
د کان وړونکو لاریو یا ټرکونو د اتحادیې مشر سیول خان مشال رډیو ته وایي د دوی د رجسټر او نه رجسټر ګاډو شمیره د 2000 نه زیاته وه، خو دا وخت دغه شمیره 800 ته راټیټه شوې. د وجه یوازې د سړک د خرابوالی دی. سیول خان زیاته کړه ګڼ شمېر خلکو ګاډي خرڅ کړي، ولې ځینې خلکو بیا د نورو ضلعو غرونو ته ګاډي بوتلې چې هغلته سړکونه پاخه هم دي او مزدوري هم په اسانه کېږي. د مومندو دغه سړک چې ور باندې د مومندو باجوړ نه علاوه تیر وختونو کې خلک کونړ او جلال آباد ته هم تلل، د تیرو 15 کلونو راسته د بیا ودانولو لپاره وران شوی، خو بیرته نه دی جوړ. د مومندو خبریالان هم د دغه سړک د خرابۍ د وجې مشکلات لري. د یوې انګریزي ورځپاڼې خبریال فوزي خان مومند د سړک د وجې ورپېښېدونکو مشکلات داسې شریک کړي.
مشکلات دی اکثر گاڑی خراب شوی دا کم چی لوڈ گاڑی دی ٹرکونه دی دی طرف نه ماربل وړلې شي، نو هغه چکل یو گاڑی په دغه کې ته خراب شي، نو هغه به په ګنټو ګنټو دا روډ بندي. دلته مومندو کې تاسو ته پته ده چې انټرنیټ والا چې کمی ستونزې دي، هغه هم دی نیټورک نه، نو موږ کوشش کوو چې یاره موږ د غلنې په ځای د مومندو په ځای د شبخد نه خپل ایمیل وغیرہ یا ادارو ته ولیږو، نو روډ چې کم دی زمونږ په منځ کې خایلی او موږ ته مشکلات.
د مومندو د ترقیاتی کارونو لپاره د خیبر پختونخوا د حکومت ګمارل شوی ضلع چیرمن او د اسمبلی غړي محبوب شیر مومن مشال رډیو ته وویل 15 کاله وړاندې دغه سړک باندې کارونه شروع شوي، خو وروستو وختونو کې ور باندې د حکومتونو د بدلېدو سره کارونه بیا ولاړ شوي.
بیانم جاری کو بیرته اوس دیر پاره 10 کروڑ روپے چې تمہاری ریلیز کړی دی او راغلم دی. ابل ز په خپل په تیر شم، خو ما وکتل واقعا کار پی ډیر پسلو باندې روانو مالزبه تاسو کوم نور مل کوشش کو منګه خاص کر دا اغه زینا د کیا شګو چې یا څه د سې طریقو کې کم مس کم خلکو ته تکلیف نه
دا محمود د غلوی سرک ټول په ټوله د کانکریټ او مانا د سیمټ او د وسپنې جوړیږي او دا ځکه هم چې دغه تر ټولو زیات وزن د ماربل او د لاریو وي چې تیر وختونو کې تار کولی سرک ځای په ځای او د جوړېدو پسې ډیر زر مات کړو. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشئ، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.